پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو کې نن د افغانستان په اړه د پخواني حکومت استازي خبرې کوي. د حقوقي چارو لکتون کې پوښتو چې ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې. د کابل هوایي ډګر تخنیکي چارې هم بشپړې نه دي سنبالې.
د رادارو سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دي فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي.
او اروزګان کې ماین ځپلي له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه وباسي او د دوی لاسنیوای وکړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړئ، دویم نیمایي کې اونیز بحث هم درته لرو چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور په تړاو پکې خبرې کیږي. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو.
د ناروی یو چارواکی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. هنګري او روسیه د ګازو د عرضې په برخه کې نن نوی تړون لاسلیک کوي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلن چې په کابل کې د نن په یوه اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې ډوډۍ ګزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سي، زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیا وی بل لا پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دوی اونې مخکې په جنیوا کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کېږي، بلکې د مرستندویو ادارو له طریقې به پر بشري چارو لګول کېږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یوه دولتي ټلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې 12 وزیران د ترهګرو په لیست کې شامل دي او د شوزو او نجونو حقونه په دوامداره توګه ترپشولاندې کیږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې افغانان باید هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې تیره میاشت وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته کنګل سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل هم ونیوه، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې $9 میلیارد شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق هم د سلګونو میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکولی درولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه باید په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت خبره یقیني کړي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول سوي. نوموړي زیاته کړې تر هغو چې دا ستونزه نه وي ورسوي او حکومت ټول شموله سوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. طالب چارواکو د کابل نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیې او قطر د همکاري غوښتنه کړې وه، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو او د روسیې د ګاز لوی شرکت ګاز پروم د مشر الکس میلر بنند نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له ماسکو څخه د ګاز د ارزې لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د دې تړون له مخې به د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې هنګری ته د ګاز رسول پیلېږي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لېږدوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونۍ مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنترفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوی ټینګار کړی چې د هغې موافقې له مخې چې دواړو دوریو د سپتمبر پر 12 ور باندې موافقه کړې ده ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقې له مخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی سي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. او په تلوتلو کې په جرمني کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ایتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یوه ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی خبري وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. ښاغلی اسحقزی د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه ورمعرفي شوی وو. طالبانو وار لمخه په دې اړه خبرګون ښودلې او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا چې د طالبانو تازه خبرګونونه څه دي، همکار مو په کابل کې دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر. اوریدونکو ته دا وایي چې طالبانو نوی د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې په اړه څه ویلي دي. نن ټاکل شوی ماسپښین مهال په امریکا کې د افغانستان استازي د غونډې ته وینا وکړي.
بل ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، موږ د سهار رئیس دی په دې هڅه کې یو چې د طالبانو غبرګون د البته د نن کوم وینا چې د افغانستان په استازیتوب باندې هلته په ملګرو ملتونو په اسامبلۍ کې ښاغلی اسحقزی کوي، د دوی په تړاو باندې دوی هغه تازه غبرګون راواخل. دوی زمونږ د سره له ډېرو هڅو زمونږ دغه پوښتنې دا ځواب نه کړي او همدې ته یې په تمه کړی یاست چې مونږ خپل دریځ تاسو ته د ورځې په پای کې مسفریان البته شریکوي. خو له دې وړاندې بیا لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، سویل شاهین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسلې ته غبرګون ښودلی، ویلي و چې دا د افغانانو یا په ټوله کې دا د طالبانو حق دی چې په دغه اسامبلۍ کې دوی باید وینا وکړي او نړۍ دوی باید په رسمیت وپېژني. له دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه سازمان ته ولیک استول په غلې کې سهیل شاهین د دوی استازی په دغه سازمان کې ټاکلی وو او دا پتیل شوی و چې باید دا نن البته څنګه د افغانستان نوبت دی وینا کوي. سهیل شاهین بلته وینا کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه لیک په تړاو باندې نه دي خو ځواب ورکړی او نه هم د نه ځواب ورکړی. شاهین نامدار از بل نیوکه دا و چې کچیرته دغه فرصت دوی ته ورنه کړل شي، نو دا په ټوله کې د یو نړۍ یو ډول مغرضانه یا یو ډول داسې پریکړه ده چې دوی په لاسه غواړي له طالبانو سره پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال رسېږي چې اوس د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ په افغانستان کې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په تړاو باندې خپلې اندېښنې لري. خو دلته په افغانستان کې بیا هیله مندي دا ده چې دغه ناستې او دې ته ورته نورې ناستې چې باید د افغانستان په ټوله کې د افغانانو راتلونکی چې د بیوازلې سره مخې دل دي چې تبر خلک او همدارس نور ستوري دي هغه ته باید ژر تر ژره د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو وامه اوریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاق زای خبري وکړي. ښاغلی اسحاق زای د محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د پرزول شوی حکومت لخوا نه دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه معرفي شوی وو. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې او په نننۍ غونډه کې د طالبانو نه ګډون او نه وینا په څه معنا کېدای شي؟ همدا موضوع د حقوقي چارو له کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر صافی صاحب سره شریکو. صافی صاحب، ستړي مشي، فکر کوي ملګرو ملتونو دا پریکړه د کومو تګلارو له مخې کړې چې په افغانستان طالبان واکمن دي خو دوی د پخواني حکومت استازي ته فرصت ورکړي یا سټیج ورکړي چې خبرې وکړي؟
ډېره مهرباني په وروسته د سلامونو تقدیمولو نه ټولو اوریدونکو تاسو ته خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان یزدرا ولې چې هر چېرته یا هر هېواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی. نو اوسنی حاکمیت چې ټولې پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی ده نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي. په
بله او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي، د افغانستان پر حالات خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته خو لازمه وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي، په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه. خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوستل، قانون تصیبول، ټولې کړنو نه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخواني نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دا یې باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه. کېدای شي یو بل مامور یا سکرتر اول یا دوام کې په نمایندګۍ کې د یونایټډ نیشن د افغانستان ناسته یې خو ته ووایي چې اوسنۍ وضعې په لیدو سره پخواني انتظار چې پکې وایي افغانستان وضع بیان کوي ګډونوالو ته د جنرال اسمبلی او بس.
بله صفای صاحب، که زمو غاغوري فقط دا پوښتنه مې کوله د ورستې پوښتنې په توګه چې ښاغلی اسحاق زای هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی، د دې دریض نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دغه تازه څرګندونې او دریض هم همدغه دی؟ که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نکوي چې د افغانستان له خلکو سره د سازمان زیاتای کی زکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورسربلی خرابيږي او هم دې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغه تل دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو ده، دا حکومتونو پورې ارتباط نه لري او که فرضاً هغوی هماغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلینه چې په اجلاس کې ده وغواړي چې دا په رسمیت نه پېژني او ملګري ملتونه د په رسمیت نه پېژني، دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او د سرول په افغانستان کې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آئنده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مقاله آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو ک چیرته تر فایر سره پات شي په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو. خو اوس ورزو روزګان ته په روزګان کې خلک وای چې د غلطه د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی خو ښه شوی ماینونه لا هم ژوندګواخي. دوی له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاږي چې د جنگ جګړو پر مهال د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر د اورزګان اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د استوګنې ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او بې ځایه اوسیدونکي او د دې ځای اوسیدونکي له ننګونو سره مخامخ کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اور.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وای کچه هم خپل سیمو ته راغلي خو وای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سلو دغه سو اصل درې ګوتې په کوسیو جاو دواړې پښې خبرې د لاس ورکړې او څنګه مدار شي باید مو سره کومه کوسه د کار روزګار بس مې نه معنی یو دا مینو نو دا شا باید وخیز.
دا یوازې عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم شته چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي خو د شوزا او ماشومانو په ګډونه په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینې ژوند لاس ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندي جنگي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن په هغه باندې وظیفې ماینونه هم شخ کړي چونکې ټول سیمه د اسلامي امارت لاس ته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي کړو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
له اورزګان ورزو سویل ختیځ ولایت خوست دغلته د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خلک د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خوست هغه ولایت و چې پخوا به د نورو ولایتونو اوسیدونکي د کار روزګار لپاره ورتلل، خو اوس دغلته خپل خوستي ځوانان بیکاره شوي دي او له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاري ډېره شوې او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلی دی، دا غریبون دی، دا دی و وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کېدی. اوس چې څومره کورونا دی، کورونا په ټاپه وي لوړ دی او دلته خلک بیچاره د غارې ګرځي او کورونا نشته. خلفنای دی یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې 200 روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له 12 ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته چې مونږ دې هم لاړی د لاس ګونه سره هیڅ کار نشته. نور به درک ولا کړو، نور هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته. پیسې ورکه ده، وړې چګ دی موږ یې واسطه نه چا په تراسه کار نشته. د کار دې
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خو دا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوانوایی مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی. ما مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دې ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارت د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو او سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسېږي، سرمایه ګذارانو ته، او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري، هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډېره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 15. شمیره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 15.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ په دې هیله چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته په همدې شمیرو پیغامونه پرېږدئ. موږ به درته د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو کې او دغه راز د خبرونو په تراس کې درته خبرو. د کابل هوایي ډګر د مهال له تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره تر اوسه څه اقدامات کړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د ستاندرد له مشر غلام جیلانی وفات څخه وکړې. هغه وویل
د کابل نړیوال هوایي ډګر
د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفات صاحب، د ځمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم که فعال وي، د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصې تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، او د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کی او د یو مکتوب پترس کی چاغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی او ټول ملکونو ته استرولی او د غوین مخایش کړی او چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجودو دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزې الوتکې نه دي پیل شوي، او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډارډ مشر غلام جیلانی وفاو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و ریحان خبر کوم د ننګرهار څخه. زموږ طالبانو نه دا خواست دی وډونو نه چې په تحقیق دی سی پاکستان اوسن د سره یو ګنای دین کوي او په دوار دی نه پکې دا چې دا دی دی علاقی دی هغه دی پاره د رسمي مار دی او د تحقیق دی سی. السلام علیکم، زه عبد الله
احمد د سیلوند ولایت څخه جن سیلو وسالین. سلام امارات نه غشتنه دار چې سعودي عرب ته پیر ته وچوي کی افغانستان نه دایس بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ای او خلک دی اواز لګي او بل خو شان نشي ګران شي نو دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیر چې دا به د کنټرول شي ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال چیرا ترک روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پای کیم. ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا دی نه کوي چې ولې داسې نه کیږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کیږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي او دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. په دویمه نیمایي کې درته چې په څو شیبو کې راځي اونیز بحث لرو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه ګډون په اړه خبرې پکې کیږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.